Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان ومه او د جون 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه همداشي بد نړیوال شل اوریز جام په نیمه پایلو به کې سره مخامخ شول. د لوبې پچه افغانستان وګټله او لومړی د بیټینګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه. په نننۍ سیالۍ کې د افغان لوبډلې په یو لس کسیز ټیم کې بدلون نه دی راغلی. دا د افغانستان ملي لوبډلې ته لومړی ځل دی چې په نړیوال جام کې نیمه پایلو به لوبوي. د ویلو ده چې دویمه نیمه پایلو به د ورځې په اخره کې د هندوستان او انګلستان ترمنځ پیل شي. وړاندې په خبرونه کې درته له خپل خبريال سره خبرې کوو او د لوبې تازه حال درکوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوه کې به د دوی پلاوی پر دوه مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشئی توکو سره مبارزه او دویم هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی د غزرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاذ روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کټو کې د دوه د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبري وشوه. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نو موړې د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره یو ښه فرصت یاد کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پورې اعلان وکړ چې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر کوي. د دوه غونډه درتونکو یک شنبې پورې د جون په 13 پیلېږي. تر دې وړاندې روزا اوتمبای و ویلي میرمنې به د دوه غونډې په اصلي بحثونو کې برخه ونه لري. هغه اعلان چې د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو خبرګونونه یې پاره ولیدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړي. خو د پروګرام وړاندې ویلي چې په افغانستان کې له 12 میلیونو زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې هڅو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا پر بسپنه ورکوونکو غږ کړی چې ورسره مرسته وکړي ځکه دا پروګرام اوس بیړنیو مالی مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا د استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندیدو او د پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مل وو. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جیو نیوز تلویزیون ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي یا په دې اړوند کومه فیصله صادره کړي. هغه ویلي چې دغه پریکړه لیک چې د سه شنبې پورې تصویب شوی هیڅ ارزښت نه لري، خو د عمران خان ګوند بیا د هغه هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یو پیښه کې لک تر لګه او یا تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروړونکو ریل ګاډي نه ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. تر اوسه د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. یا ویل شوی چې د پیښې په مهال په دغه ریل ګاډي کې چې 14 ډبې پورې نښلول شوي وې 202 کسان سپاره وو. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال جام په نیمه پایلو کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي.
زه بختیار ساحلیم او په شلوریز نړیوال جام کې درته د افغانستان او سویلي افریقا د نیمه پایلو به جزئیات شیبه په شیبه درکوم.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې مصنوعي نشئی توکو ته اندېښنه لري. په نشو روغ دی یو کورنۍ مو پوښتله.
هرچی زمین زوار د خدای چې ورسې ان په مصرف کړي معمول دیدم
هر څه مو چې درلودل کزمک او کنور انډونی محمد واده کړي او پیسې مو ټولې په نشي مواد مصرف کړي.
د جون شپږویشتمه د شکنجې د مخنیوي نړیواله ورځ و راپورونه وایي افغانستان کې لا هم دغه ستونزه شته.
د طالبانو په زندانونو کې نه یوازې فزیکي شکنجه کېدو، لفظي او رواني شکنجه مو هم زغملي.
او ملګري ملتونه وایي که د اسرائیل جګړه لبنان ته غځیږي بعدې پایله به ولري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره غلي 15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم ووریدل، د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شلوریز جام په نیمه پایلوبه کې سره مخامخ شوي دي. یوازې څو شیبې کې چلوبه پایل شوي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چلوبه ساري. سایل صاحب ستړي مشي او ورېدونکو ته د لوبې د پایل معلومات ورکړي او بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې هیلې څومره دي نن نه لوبې ته.
لوزین صاحب سار مو په خیر او سلامونه تاسو ټول ورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي د لوبې د پایل لومړنی اور دی، 15 توپونه شوې دي. تر دې دمه افغانستان څلور منډې کړې دي. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د معمول په څیر بیا هم د افغان لوبډلې د پایل لوبغاړي دی. په دې سره لبد بخت چې فکر کوم ګربز خپل وکټ له لاس ورکړ، هغه په آخري بال باندې په سلیپ کې کېټ شو. د نننۍ سیالۍ پچا افغان لوبډلې ګټلې و او راشد خان د توپ چونې د توپهنې پریکړه وکړه او هغه په خپلو څرګندونو کې ویل چې په تیرو لوبو کې دا دوی ته ښه ثابت شوی ده لومړی توپوهنه او هغه اساس باندې نو دوی بیا هم غواړي چې دغه چاره مخته ویسي. د سویلي افریقا لوبډل مشر هم ویلیو کا تاسې ګټلې وې نو دوی به هم ورته پریکړه کړې وې. خو بل دل شي چې نن د افغانستان د پیل لوبغاړو یا د پیل توپوهونکو ونه کړې شو چې ښه پیل یا ښه سٹارټ لوبډلې ته ورکی. راشد خان یو پښتنه دا هم وشو چې د میډل آرډر یا د منځنۍ کچې توپوهونکو درته تر دې د پرفارمنس ته کړې نظر دی په تړاو څه دی. نو هغه وویل چې دا نه مایند کې ځکه د میډل آرډر توپوهونکو ته هغه سي چانس لانه دی ورغله ځکه د پیل توپوهونکو چې دی هغه تر 15 شپاړسم اور پورې ولاړ وي نو د منځنۍ کچې توپوهونکو ته هغه سي موقع لانه د ورغلی او د په باور چې د خپل دغه توپوهونکو هم مطمئن دي چې نوبت ورشي خلو به کوي. نو به ګورو نن مغه سي لو بخکاری چې د افغانستان د منځنۍ کچې توپوهونکو ته به هم نن ډېر ځمواري ورتر غاړي وي او دا به څرګند شي چې دوی کولای شي دغه ځمواري په خطو غتر سره کوي یا نه. په کرکټ کې دا وی چې کله کله ستاغه مهم توپوهونکو په اول بال یا په صفر باندې سوځي لکه چې ګربز وسوځید. نو کرکټ دی اول سلوب غاړو لوبه ده. اتمن نن د منځنۍ کچې توپوهونکو په دې ځمواري پويږي او زه مطمئن یم چې افغانستان به خسیالي کوي.
کور ودان بختيار ساحل روس سبل تاسو سره بیا تماس نیسو او ورودونکو سره به لجمن سره سم روسي جزئیات شریکو. کور مودان د ازادي رادیو ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د نیمه پایلو به د روان لوبي تازه جزئیات را سره شریکول.
د کرکټ نړیوال چن
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختيار ساحل ام او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو را سره و سید لوب له تازه جزئیات به مخبرو. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوب پیل شوه. د لوب دوه اوره لوبیدل دي. یو لسمنډه پراغلی دی لبد مرغه چې افغانستان د پایل توپهون کې رحمان الله ګربز اوټ شوی دی او ګورو چې اوس نور لوبغالي سکوي ورزو نورو مسلو ته د ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزه کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدیلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. دغه خبرداري د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پرون چهارشنبه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبره کړي راپور کې کړي ده. په عین حال کې د طالبانو حکومت هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په اړه په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو نږدې صف د کوکنارو کار نګدې سفر ته رسیدلې. نور له نوریاس نوري اورو
نن می درنه کای کړه ته مې رنګم
ځو وای دولت نه خو کنه یار به طرف نور کومه کومه درس یا چیز
وکړم. ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کیږي چې په مخدره موادو روګ دي دوی چې د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي تو کې پر واخلي
چې زمينه زاور د پاج چې ورسره په مصرف کړي معمول دي.
هر څه مو چې درلودل کزمکا وا او کنور اندونی محمد کړي او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو یو ټوټه زمکا را پاتې وا هغه هم سین یوړا.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومانو لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږی تګی ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سړي دوی لاسنیوي وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمن ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږ دي شوي لورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواد د مخدره موادو د قاچاق لپلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې بختر خبري اژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوي چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتاره ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بېلابېلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په 95% کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 40% کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستان د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداري ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 300 زره کسان په مخدره موادو روږدي شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق په بندي سربیره له لوی ښارونو پر مخدره موادو د روغو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هیواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالي ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایلا یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو حکومت په زندان کې وخت تیر کړی دا کوي چې په زندان کې له بیلابیلو شکنجو سره مخامخ شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جون 28 د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ وه. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې اورو.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکنجه کولو ویډیو او عکسونه خپاره شوې دي. موږ غوښتل د دې قرباني او خپلوانو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو او فعالانو ادعا کړې چې دا شکنجه د طالبانو حکومت د ځینو سیمه ییزو چارواکو لخوا له وینچلې سره د ټلیفوني اړیکې په تور ترسره شوې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې دا غزوان په شدیده توګه شکنجه کېږي او لاسونه یې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین خانی د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په دې پیښه کې د لسو شکمنو کسانو له ډلې شپږ نیول شوي. خو د دې پیښې د عاملینو د هویت او د هغوی حکومت سره د تړاو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. نوموړي د دغه ځوان شکنجه شخصي موضوع وبلله خو ویل چې دا ډول ظالمانه شکنجه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي او قانوني چلند وشي. هغه هم همداراز ټینګار وکړ چې په دې قضیه کې د څلور نورو شکمنو کسانو نیولو هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
فضای را ایجاد کله شکنجه طالبانو
څنګه مو چې د فاریاب ولایت هغه وحشتناک ویډیو ولیدله دا لیدل کېږي چې د طالبانو شکنجه داسې فضا رامنځته کړې چې هر سیمه ییز مسول حس کوي چې هر کار وغوړي کولای شي او هغه کس سره چې دوی مجرم ګڼي هر ډول چلند چې زړه وغوړي راته لکه پروسی او محکمه تر سره کړی.
دا پیښه د جون 28 د شکنجه د قربانیانو د ملاتړ نړیوالې ورځې په درشل کې شوې. یو شمیر هغه کسان چې د طالبان حکومت د زندانونو تجربه لري د دې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په مرکه کې په زندانونو کې د خپلو شپې ورځو ترخې تجربې بیان کړې. دوی له نړۍ غواړي چې هغه تاوتریخوالی هیر نه کړي او جدي پاملرنه دې ورته وکړي چې په ادای د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې تر سره کړي. پروانه ابراهیم خیل یو له اعتراض کوونکو میرمنو څخه چې د طالبانو حکومت زندانې تجربه کړی وای چې د طالبانو د شکنجه اغیز اوس هم د هغې پر بدن او روح پاتې دی.
د طالبانو په زندانونو کې نه یوازې فزیکی شکنجه کېدو، لفظي او رواني شکنجه مو هم زغملي. د شکنجه نه یوازې زموږ بدن ته زیان رسولای، بلکې زموږ روان او د وجود آرامښت ته هم زیان رسولای دی.
د دغو قربانیانو څخه یوه بلیده کوي چې هغه او یو شمیر نورې ښځې د طالبانو حکومت په زندانونو کې شکنجه شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
له ما سره نور ټولنیز فعالان هم وو چې همداسې شکنجه کول. د حمامونو ترمنځ واټن وو. کله چې زه یې وهلم ستړي کېدل به او بیا به درې څلور نور کسان راتلل او یو بل کس به یې وهل. هلته شکنجې او تیری زیات وو.
د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې دعوې نوې نه دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو یوناما دفتر په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو راپورونه خبره کړی وو. یو بل کس چې د طالبانو حکومت لخوا د شکنجه کولو ادعا کوي ازادي راډیو ته وویل
زه د تخار ولایت په استخباراتو کې درې شپې او ورځې بندي وم. په دې درې شپو او ورځو کې ډېر شکنجه کولم او ښکنځلې راته کولې.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې او په تړه اوس موږ پوښتنې سواب نه کړې. په ورته وخت کې مدني فعال فهیم کودامنی ټینګار کوي چې په ټوکو کې د طالبانو حکومت جنایتونه باید مستند او نړیوالو محکمو ته معرفي شي.
امیدوار هستیم
هیله لرو چې د دې ډلې ټول جنایتونه مستند او نړیوال محکمو ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي شکنجه د نړیوالو قوانینو له مخې جرم دی او په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د یاد سازمان په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوي چې ټول هیوادونه مکلف دي چې دا مسله رعایت کړي. د 1990 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د جون 26 د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د دې ورځې د نومولو موخه د شکنجې بشپړ له منځه وړل بلل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان او سویلي افریقا لوبه روانه ده. په نیمه پای لوبه کې افغانستان لوبه ډیره کمزوري پیل کړې ده. څلور وکټې له لاسه ورکړې دي په څلور اورونو کې. وړاندې بیا هم له خپل خبریال سره د ماس نیسو او ورنه به وروستی حال واخلو. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي پرون خبرداری ورکړی چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځېږي ناوړه پایله به ولري. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس په جنیو کې خبر وړاندې وویل چې د لبنان ته د جګړې غځېدا تر هغه څه ډېره خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفټس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیز زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوځ تیرونه اعلان وکړ چې پر لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصرالله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفټس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هیوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیا او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډېره د ملګرو ملتونو موقتي ځواکونو د سیشن بي پورز وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 اډې څخه د کور پر لوري په لاره وو چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله. وی ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني تیر کال د اکتوبر پر 1 په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. خو یو ځل بیا ورزو د کرکټ ډګر ته د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د نیمه پایلو به لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې ده او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه کړې ده. ورزو یو ځل بیا خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې لوبه څاري. ساحل صاحب، اوریدونکو ته د لوبې وروستی حال وایي.
الودین صاحب، بیا هم ټولو ته سلام. دم ګړی د افغان توپ وهونکو پیل ډیر خنه ده. افغانستان په 4.2 ورونه کې یوازې یویش منډې کړې دي او خپل څلور مهم او کلیدي لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په سوځېدلو لوبغاړو کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، محمد نبی او ګلبدین نایب شامل دي. د ساوت افریقا چټکو توپ اچونکو کګي سوراباډو، مارکو یانسن تر دې دمه دوه دوه لوبغاړي سوځولي دي. ننګیالی خروټ او عظمت الله مرزه د افغانستان لپاره دمګړې په وشتنځای ولاړ او لوبه مختبی لیدل کیږي چې د ساوت افریقا توپ اچونکو په ډیره ښه توګه وشتنځای نه ښه استفاده کوي. دغه وشتنځای چې د سیمرانو لپاره په سر کې یا د فاسبالرانو لپاره ډیر مرستندوی پیچ یا وشتنځای دی. دوی هم په ډیر ښه لاین او لینث او ډیسپلین سره توپ اچونه پیل کړی ده چې هغه له عمله دوی بریالي هم دي. خو بیا هم ویل کیږي که په دغه وشتنځای باندې تر سلو لوړې یا تر یو سلو شلو لوړې منډې وشي نو دا به یو ښه مقابله پې ترسره شي.
وسایل صاحب پنځم وکټ هم وسوځیدله، لامل څه دی؟ د افغان بالران غواړي چې تیز لوبه وکړي کیچ کیږي او کنه څه رقم اوټ سول دغه پنځه لوبغاړي اوسه پنځم لوبغاړي هم لار
تر دې دمه چې لیدل شوی دی څلور لوبغاړي چې په سر کې اوس وسوځیدل هغه په دفاعي حالت اوس وسوځیدل، چا هم د غټ شاټ د وهلو هڅه نه کوله، یوازې غوښتل چې د بال یا د توپ دفاع وکړي. خو ډیر خبالنګ تر سره شو دی، هغه خبالنګ لوجه دغه لوبغاړي وسوځیدل. ورسره د ساوت افریقا د توپ اچونکو عالی توپ اچونه د ستاینې وړ ده چې هغه په ډیر ښه شکل په ډیر ښه ځای کې توپونه تر دې دمه غورځولې دي، هغه وجه ده چې دوی بریالي هم دي.
بل نو دغه سی وضعیت ته په کتو سایل سه د افغانستان د لوبډلې لخوا لمړی د بیټینګ پریکړه څنګه ارزوي؟ د کرکټ مبصرین دی برخه کې څه وایي؟
په تیر لوب کې دا برخه دا پریکړه خاصه ثابته شوې و، هغه وجه و چې افغان لوبډلې یو ور بیا دغه پریکړه وکړه. په کرکټ کې دا شي نه پیښېدلی شي، په غټ سټیج کې بیا په نیمه پایلوبه کې دا شي نه امکان لري. بل مسله دا ده چې د سویلي افریقا لوبډلې هم په روانو سیالیو کې تر دې دمه په دویم بیټینګ کې خط وهنه نه ده کړې. دوی د نیپال خلاف هم چې کله یو سل نه منډې هدف پوره کاوه دوی نه لوبغاړي پکې خپل لاس ور کړل. دغه راز د بنگلاديش خلاف هم دوی ډېر ستونزې وګاللې او د نورو لوبډلو خلاف هم. نو پریکړه تیرو سیالیو ته په کتو شوې ده، خو تر دې دمه دغه پریکړه د سویلي افریقا په ګټه روانه ده.
کور ودان ساحل سیب لا هم هیل شتا پنځه لوبغاړي پاتې دی، په دې هیله چې وکولې سلک تر لګا تر سلو یا یو سلو شلو پورې ټارګټ ورکی. سویلي افریقا ته زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبي ورستای حال راکوه. د غلوبه روانه ده، افغانستان ټاس ګټلې او بیټینګ کې تر اوسه 15.2 ورونه لوبېدلې دي. وو وست منډي راغلي، افغانستان خپل پنځه لوبغاړي للاسه ورکړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، از ملک زاده خمیزه نورستان ولایت نورګرام ولسوالی ملل درې څخه، او منګه د کرکټ لوب سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوب سره لوب کوم، او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته، او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې، او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي؟ میدانونه نشته، نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي. د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پوره چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونو یا لوبو لپاره مونږ ته یو زمينه بربر کی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا ده، کومه چې تقریبا ډیر زیات مهینه لري. هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبان په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وسوځول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی. راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ به خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بومي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دل د افغانستان کې موږ
په شخصن په هلمند کې جماعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو، هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي او ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې اخلي، نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جماعت هم نه لرو. په کور کې منځونه کوو، د کرکټ میدانونه خیستو دورې پاتې انا کښه سم سړک لاله.
ستاسو